دا عموماً چې منګه هغه موجودات چې خدای پاک دیو سپین تازه بې فکره تاکوان بی اخلاقو موجود په توګه دیو سپیڅلی مور لمنې پیدا کړی یاستو. دغه سپینې پاڼې ولې داسې سرې شنې سوې، ولې داسې په اورلنو مجموعې بدلې سوې؟ نو دلته زما ډېر کار له ذهن سره ده، ځکه زموږ انسانیت ایډیالوژي تسخیر که او مسخه که. نو کله چې ذهن ایډیالوژیک سه، نو دا انسان په ظاهر انسان ولی په درونی لحاظ د قابلیتونو له پلوه د دریځونو له پلوه یو ژوندی او ګرځنده دوزخ ده. هر لحظه یا په خپله خبره، یا په خپل حرکات، یا په خپل چلند سره بل انسان داغي. نو د دغې لټوه په غپ سې په دې فکر کې سوم چې ښه دا خو دا
دوزخ هم اوسو، برزخ هم اوسو، نو راځه چې
نو اوس درمل څه دي. یو ورځ مې د فیسبوک په پاڼه زما یو ډېر مینهګار ځوان دوسته یو رحمان وسیل د لقمان حکیم یو خبره رایخې وه چې لقمان حکیم نه چا پوښتنه کړې وه چې تا دغه ټول عمر د خلکو په درملنه تیر که، هغه تر ټولو ښه درمل چې تا وموندل هغه څه و؟ ده ورته ویلې چې مینه. بیا یې پوښتنه ترې وکړه چې که دې درملو کار ونه کړ، نو لقمان حکیم وایي بېرته ځواب ورکړ چې درمل ور زیات کوي. بیا یې پوښتنه ترې وکړه چې که بیا یې کار ونه کړ، وایي درمل ور زیات کوي، یعنی مینه زیاته کوي. نو زه دې پایلې ته ورسېدم چې د دې جغرافیې، د دې ایډیالوژیکو دوزخونو سوځولې جغرافیې چې ډېر زخمونه یې حتی پټ دي، په سترګو نه لیدل کېږي، د دې لپاره یوازینی معجون چې کولی شي د دې درونو بیرون بیرته درمل کړي او یو متعادل وضعیت ته راوباسي، فقط د مینې معجون ده. نو د مینې معجون ورکولو ظرفیت چیرته ده؟ دغه له موږ ټولو نه دغه ادرس شاید له زیاتو نه ورکو. موږ ټول په دې فکر یاستو چې لومړنی تګی، لومړنی سوځېدلی، لومړنی قحطي وهلی زه یم. دا عمان یا ځای ولې له ما سره مینه نه کوي؟ ولې دی د ما سپین ټکي نه شي لیدلی؟ در حال چې زه خبر نه یم چې عمان نیازی په روحي، عاطفي، ذهني او حتی جسمي لحاظ شاید تر ما نه زیات دغو ورونو سوځولی وي، زه ولې قدم نه ور اخلم؟ نو دلته د دغه شي بیانول و چې موږ هر یو د مینې یو پټ له ځانه ورک رودګی یاستو. دغه رودونه باید د باندې راوباسو. موږ کله چې دغه رودونه راوباسو د باندې، د دې وطن ټول هغه زخمونه او دردونه چې ټوله نړیواله تړنه ورته لاس تړلې ولاړه ده، وایي چې دا نه کېږي دا وطن. شاید هم چې د اوس وخت ډېر لوی اکاډمیکې څیرې دې پایلې ته رسېدلې وي چې دا جغرافیه او دا ولس دا د جوړېدلو وړ نه ده، خو زه وایم چې جوړېدلو وړ ده. فقط دا چې د مینې معجون له ځانه وبهو. نو په دې خاطر سره ټوله هڅه په دې ټولګه کې دغه ده چې موږ مینه ګر شو. دلته په مینه کولو جنت کې اته څلوېښت ګامه دي. دا ټول ګامونه هر لوستونکی په لومړي ګام کې موندلی شي، خو د دې تر څنګه هر ګام ځان ته مستقل او خپلواک اثر ده، ځکه د ما په نظر د بشر تر ټولو لوی او ستر او ورنورک رسالت دا ده چې مینه بیان کړه، مینه وکړه، مینه ووایي. ځکه زه مینه ته د لومړني شعر په سترګه ګورم، ځکه نو دا مینه شعر شوه. نو موږ په دې خاطر د ما دعوه دا ده چې ټول انسانان پټ شاعران دي یا بالقوه شاعران دي، خو دوی مینه نه کوي. ځکه نو موږ کله کله د وچو دوزخي موجوداتو په شکل سره لیدل کېږو یا هم چلند شي.
سمندر صاحب، د دغه کتاب د موضوعاتو په حیث کې راته وایسته، خاطرې دي، کیسې دي، بل
دلته ټوله خبرداده په هر ګام کې د ما هڅه دا وه څه کولی سم د خپلو خلکو لپاره. زه د مینې لپاره چې خدایي مسلک ده، خدایي مکتب ده، خدایي اخلاق دي، د دې د ورکولو لپاره څه کولی سم ټوله هڅه مې دا وه. خو دا کار مې په څه کړی ده؟ یو شمېر نقل قولونه هم پکې شته. دلته کیسې دي ژوندۍ کې د مینهګرو انسانانو د مینې کولو کیسې دي. دلته د داسې مور قصه ده چې دې ماشوم وسو په استرالیا کې او ډاکتران ورته ویلي چې ماشوم دې مړ ده، یو خدا سی وی چې زمونږه کله کله تعالی زیات وی خدای پاک ډیر لوري نه روان کی ډیر اولادونه راکی خو کله کله بعضی انسانان چې د پیسو د شتمنۍ او د ټولنیز موقف لحاظ ډیر سلری خو اولاد نه ورکر کیږي نو دی خځه باندې انتظار دولت خو دی خځه ته چې دا اعلان وکړي چې په تاسف سره تاسو بلغو چې تاسو ماشوم ځوندای نه ده دی د خپل ماشوم په خپل سینه پورې کیږي او دی ته هللو شروع کړ په خپل ژبه دا دی چې په هللو چې ختمېدله ماشوم په حرکت راغی خو تیب د ټیپ ډاکټرانو ویل چې متاسفانه مونږ د خپل اکاډمیک دریز دا حق نه راکی چې دا د یوې طبي پیښې په توګه ثبت کړو نو بس مونږ له دې باندې له بحثه تیریږو ولې دې ماشوم ژوند پیدا کړ دا ډول قصې پکې دي او ځن ضمنن عکسونه دي ورسره یعنې هڅه مې دا وه چې دلته لوستونکي د کلام په جامه کې هم نقاشۍ وګوري عام دغه متن دونه سندری سی دونه موزیکال سی چې دوی داسې فکر وکړه چې دوی له لوی ارکستر سره د دغه کتاب ولوستل پیل کړی دي او ضمناً عینی انسانان دي چې هلته ولاړ دي یوغه کیسې بیانیږي.
سمندر صاحب په دې کې نقل قولونه هم دي او تاسو هم تقریبا د نقل قول په هغه ځمکه کې تقریبا خپلې خبرې کړې دي. څه ضرورت و نقل قولونو ته؟
زه هیڅ کله نه غواړم چې د لیک په ډګر یو یکتاز او دیکتاتور موجود واوسم چې لوستونکي ته ووایم چې صرف دایمه واوره. زه د ته فرصت ورکوم. ټوله هڅه مې دا ده چې د ده د زړه ګل کوم شی راغوړولی شي، کوم غږ راغوړولی شي، هغه غږ ولاو که د یوې تبیتي راهبه مې مراوړی ده. نو هڅه په دې خاطر وه که نقل قولونه راغلي د مشرانو خبرې راغلي وي، د مینګرو انسانانو خبرې راغلي دي، فقط مخور نه ده.
فرضاً د دې نقل قولونو په جمله کې داسې یو څه همسته، خو هغه وویل نه 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 برای ستا حق دی.
دا یوه قصه ده. دوه دانې لوبغاړي د منډې سیالي کوي، یو تور پوستی افریقایي ده، یو هسپانوي سپین پوستی ده. دوی منډې وهي، دا افریقایي تور پوستی اول ده، خو کله چې هغه وروستي خط ته رسیږي دی ګامونه ورو اخلي. دا سپین پوستی ورته وایي، وای خط هغه ده مه درېږه. سپین پوستی کولی سو چې دلته د بری جام او نړیوال قهرمانۍ جام ترلاسه کړه، خو ده دا کار ونه کړ. ده د خپل ملت ټول احساسات یې هیر کړل، هغه د خپل منیت ټول هسکونه یې رانسکور کړل، خو مینګر زړه یې ورته دا اجازه ورنه کړه چې په غلطۍ ګامونه لغه نه مخکې کړه. نو هغه ته یې ویل چې هغه د ګام دل تر پوسته یې کامیاب سو. وروسته چې پوښتنه یې ترې وکړه، تا ولې ماته راوښود؟ وایي دا یې تا حق و، ځکه تل تر ما مخکې وي. نو دا انسان دی ما په نظر یو مینګر انسان دی، یو فاتح انسان دی.
له دغه کیسونه څه راته لولې، له خاطرونه څه راته لولې؟
ستاسو که خوښه وي شپږویشتم ګام ته راځم او دلته یو وړوکی سرلیک دغه راخلم. مینه په کولو کې غږیږي، مینه د ویلو نه ده، مینه په کولو کې شته. ځکه نو موږ په زرهاو رانوره کې لیلاګانې لرو، په زرهاو مجنونان بیګیرې ګیرور ګیره خریلي شاوخوا خپل جلوهلي زړونه په اور او په بو وهي. مینان شته خو غږیږي نه، هغوی غږیدلو ته وخت نه لري. مینه شته خو چې وشي، مینه نه غږیږي خو چې وشي. مینه په کولو کې ځان ښیي.
کورمودان سمندر صاحب
ډیره مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
ځینې کیسې او حکایتونه د اوچتو پیغامونو له توسنه مشهورې دي، ځینې بیا د عالي نثر او نادره تصویرونو په وجه. خو په دې دو سربیره یو شمیر کیسې بیا تخیل پاروي. وږمه رشیدې نن همداسې یو حکایت راوروي.
غلا شوی تاج. یوه ورځ پاچا له خپل وزیر سره ښکار ته لاړ. پاچا چې ډیری ګرځېده ستړی کړ، د ولی د نونې سیوري ته پرېوت. خوب یوړ، خو له خوبه چې څنګه راویښ شو پام شول چې تاج یې نشته. تاج یې نه پر سر باندې، نه چیرته چارچاپیره او نه د سامان په ګونۍ کې و، هیڅ چیرته نه و. وزیر ته یې وویل، تاج مې چا وړی دی؟ وزیر ورته وویل، اعلی حضرته، زه خو په خیال کې هم ځانته دا اجازه نه ورکوم چې ستاسې تاج ته لاس ور وړم. او بل می هم هیچ څوک نه دی لیدلی چې دې خواته دی را تیر شوی وي. پاچا چې بې حده په قهر و وزیری وواژه، حال دا چې هغه خوراکی هیڅ ملامت نه و او تاج په اصل کې د پیریانو ملکې پټ کړی و. پاچا تر دې وروسته له خلکو سره لیدل بس کړل، ځکه دا ورته د شرم خبره ښکارېده چې خلک یې بې تاج وګوري. امر یې وکړ چې هیڅوک په هیڅ وجه اجازه نه لري چې کوټې ته ورشي، کرۍ ورځ به په بنده کوټه کې یوازې ناست و. پاچا درې ښکلي او نیک خویه زامن لرل چې پلار ورباندې خورا ګران و. هغوی د پلار دې چلند بیخي حیران کړي و. یوه ورځ مشر کشرانو ورونو ته وویل، زموږ پلار ولې ځان یوازې کړی دی؟ خامخا په څه شي خوابدی دی؟ زه ورځم او خوشاله ومې. خو مشري زوی چې څنګه دروازه ور پرانیستله، پلار ورباندې چیغه کړه، وزه وزه کنه گذار در باندې کوم. مشر شاهزاده د پلار له کوټې په منډه راووت. منځوي شاهزاده هم هڅه وکړه چې پلار ته ورشي او له یوازیتوب یې راوباسي، خو د مشري چلند ورسره وشو او خجالت راووت. په منځوي ورور پسې کشرای ورور بنجی امین چې په پلار باندې خورا ګران و، د پلار کوټې ته د ورتلو اراده وکړه. کشری شاهزاده پلار ته خواست وکړ چې په مشکلی خبر کړي. پلار یې ورته وویل، حال نشم درته ویلی، ډیره د شرم خبره ده. کشری وویل، پلار که حال نه راکوې زه ځان وژنم، ځکه تر دې راته مرګ ښه دی چې پلار مې یوازې او خوابدی اوسي. شاهزاده د دې خبرې له کولو وروسته د خپلې تورې څوکه خپل زړه ته ونیوله. پاچا ورباندې چیغه کړه، لری کړه بچیه، توره لری کړه، زه به ټول حال درته ووایم. پاچا کشری شاهزاده ته د تاج د ورکېدو کیسه وکړه او ټینګار یې ورباندې وکړ چې نور ورونو ته به حال نه وایي. کشری شاهزاده چې د پلار خبرې ښه په غور واورېدې، وویل، د ځمکې په مخ د پیریانو له ملکې فاتال سینو پرته چې په ځنګلونو حکومت کوي، نور هیڅوک دا جرأت نه لري چې ستا تاج پټ کړي. زه به په دې پسې ټوله دنیا چان کړم، یا به تاج بیرته راوړم او یا به مې بیا ونه وینې. بنجامین یو آس زین کړ، ښه ډېرې پیسې یې راواخیستې او روان شو. له اوږد مزل وروسته یوې درې لارې ته ورسېد چې د هرې یوې په سر یوه تیږه ولاړه وه. د لومړۍ لارې په تیږه لیکل شوي و چې که په دې لار روان شي راستنېدلی شي. د دویمې لارې په تیږه لیکل شوي و معلومه نه ده چې راستون به شي او که نه. په درېیمه لاره لیکلي و چې هر څوک چې په دې لاره روان شي راستنېدلی نشته. بنجامین له څه فکره وروسته درېیمه لاره غوره کړه. لاره په اوله کې بده نه وه، خو چې لږ مخکې لاړ تیرو تیګو او سپنګور اغزونو بوټو تک پکې سخت کړ. راز راز وحشي ځناور له یو بل مشکل و. لاروار په وار دومره جنجالي شو چې آس ته پکې تک سخت شو. بنجامین له آس سره راکوز شو، واګه یې ورنه لرې کړ، په تندي یې ښکل کړ او ورته ویې ویل، زما وفاداره آسه په خدای وسپارم. آس همدلته پاتې او بنجامین پلی روان شو. له بیخي ډېر مزل وروسته یوې ډبرینې کوټې ته ورسېد. دی چې بې حده وږی او تږی و، د کوټې دروازه یې وټکوله. د کوټې له منځه یو آواز راغی، څوک یې؟ شهزاده ځواب ورکړ، یو بې آسه او بې وسه اصیل زاده چې یو څه اوبه او خواړه غواړي. دروازه یوې ښځې پرانیسته او په تعجب سره یې وویل، زلمه کیه، د ځمکې د مخ په دې وحشي سیمه کې څه بلا غواړې؟ زه بارایم د اکویلو یعنی د شمالي باد ښځه یم. دی تللی دی چې د لرې سیمو په دنګو غټو ونو ولګېږي، خو چې راستون شي وږی او قهرجن به وي، یا به دې وخوري او یا به دې والوزوي چې ټوک ټوک شي. بنجامین ښځې ته خپله کیسه وکړه چې په فاتال سینا پسې ګرځي. ښځې په زلمي شهزاده زړه وسوځېد. ژر ژر یې د هغه د څښاک او خوراک غم وکړ او د فاتال سینا په باره کې ورته وویل چې د هغې په باره کې هیڅ معلومات نه لري. دی له ځان سره فکر وکړ چې میړه ته یې ګوندې د فاتال سینا ځای معلوم وي. دی یې تر کټ لاندې پټ کړ او پوه یې کړ چې شمالي باد اکویلو د دې میړه دی، له هغې به ځان پټ ساتي. لږ وروسته شمالي باد اکویلو وږی او قهرېدلی راورسېد. دی چې د وږي لیوه غوندې وږی و، ویې ویل، دلته د بنیادم بوی ځي، بوی له ډېر نږدې ځایه راځي. بنیادم دلته نږدې چیرته پټ دی؟ ما ته آن د دې ویری بوی راځي. زما یقین دی، یقین می دی دلته نږدې بنیادم پټ دی. خزیه ورته وویل، هسې ګمان کوي دلته یوازې د زړو هډوکو بوی دی چې نغری ته می اچولی دی. سوځیږي دا ټول وهم لوګي در پیدا کړی دی. راشه په دسترخوان کینه، خوندور مکرونی وخوره چې لوګه دې ختم شي، وهمونه به دې هم ختم شي. خزه او میره دواړه په دسترخوان کینستل، مکرونی یې وخوړل. شمالی باب چې ښه ډېر مکرونی وخوړل، ښځې ته یې وویل، زه خو دې خوندورو خوړو بیخي موړ کړم، اوس نو هیچ چاته تاوان نه رسوم. زما ښکلې باره، ستا یقین دی چې په کور کې څوک نشته؟ بارا وموسېده، وویل، اکویلو، یو ډېر ښه او د ډېرې درنې کورنۍ یو زلمکی راغلی دی. یوه پوښتنه لري چې له تا سره یې خامخا ځواب شته. که دی د دې پوښتنې ځواب ومومي، نو نه یوازې به د هغه له پلار سره بلکې له یوه پاچا سره مرسته شوی وي. که ته قول راکوې چې څه نه ورته وایې، زه یې درته رابولم. اکویلو چې اوس ښه موړ او آرام و، بارا ته وویل، قول مې دی هیڅ نه ورته وایم، راوی بوله. د شمالی باد خزی شهزاده را وبله، او شهزاده چې اکویلو ولیده ورته وویل، د شمال د سړو وطنونو باد ستړی مشي. شمالی باد ورته وویل، ته څوک یې؟ شهزاده ورته وویل، زه بنجامین نومیږم، د خپل پلار په ورک شوي تاج پسې راوتلی یم. غواړم فاتال سینا ومومم، د پیریانو ملکه. زما یقین دی چې تاج هغې پټ کړی دی. شمالی باد چې اوس په تبه کې و، له بنجامین سره یې نرمی خبرې کولې او ورته وی ویل، زه چې په ځمکه باندې الوتم، د پیریانو ملکه فاتال سینا مې ولیده چې همدا تاج ورسره و. یو دستور، یو شال او یوه طلایي مڼه چې ساس غږوي هم ورسره وي، چې له دوو خوندو شهزادګیو یې اغلا کړي او هغه کمبخت یې په یوه کوهي کې بندیانې کړي دي. شمالی باد د فاتال سینا د مڼۍ او د هغه کوهي پته چې دوی خوندې پکې بندیانې وي، بنجامین ته ورکړه. بنجامین پوښتنه وکړه، فاتال سینا مڼۍ ته به څنګه ننوځم؟ اکویلو بنجامین ته یو ماجون ورکړ. ورته وی ویل، دا ماجون به چوکیدار ته ورکړي، هغه به ویده شي او چې مخکې لاړې باغوان راځي. بنجامین بیا پوښتنه وکړه، له باغوان سره به څه کوم؟ اکویلو ځواب ورکړ، د فاتال سینا له باغوانه مه وېرېږه، هغه زما ملګری دی، زه به دې ورباندې وسپارم. وروسته بیا شمالی باد وویل، زه نن شپه نور نه وږی کېږم، خو ګوره چې سبا شپه دلته پاتې نه شي. سبا شپه به دې په خپله لمن کې ونغاړم او ټوک ټوک به شي. بنجامین له شمالی باده او د هغې له مهربانې مېرمنې سره خدای پاماني وکړه، روان شو. په سبا ورځ دی د فاتال سینا مړۍ ته ورسېد. چوکیدار یې په ماجونو ویده کړ او مخکې لاړ. دغه وخت باغوان مخې ته ورغی. باغوان ورته وویل، څه نومېږې؟ ده ورته وویل، بنجامین. باغوان ورته وویل، غم مه کوه، ستا سپارش را باندې شمالی باد کړی دی، ته به په دې لاره د ماڼۍ پوړیو ته ځان ورسوې. هورې دوه د تورو تیږو پیرهداران ولاړ دي، هغوی له ما پرته چې ملکې فاتال سینا ته ګلونه وروړم، نور چې ملکې ته د ورتلو هڅه کوي وژني. ته به زما جامې واغوندې او یو لوی ګلدان به مخته نږدې ونیسې چې دوی در باندې پوه نه شي. باغوان خپلې جامې بنجامین ته ورکړې او د سپینو ګلابونو یو لوی ګلدان یې په لاسونو کې ورکېښود. چې کله د تورو تیږو له پیرهدارانو تیریږي، مخته یې ونیسې چې هغوی یې مخ ونه ګوري. بنجامین د تورو تیږو په پیرهدارانو باندې تیر شو او د ویدې ملکې کوټې ته ورغی. بنجامین تاج، دستور، یو شال او طلایي مڼه چې درې واړه د تخت په سر د ولاړ سایبان د پاسه ایښي وه، راواخیستل. بیا یې ویدې ملکې ته وکتل، ډېره ښکلې وه. زړه یې وغوښتل چې په همدې ویده حالت کې مچکه ورنه واخلي. بنجامین د ملکې په مخ ورټیټ شو، خو دغه وخت طلایي مڼه ساز وغږوه او بنجامین وویرېده چې حسینه ملکه راویښه شي. بنجامین ژر د ملکې له کوټې راووت، له تاج، شال او مڼې سره د یاسمن ګلانو یو لوی ګلدان مخې ته نیولی، د تورو تیږو له پیرهدارانو راتیر شو. له ده سره قسمت ډېره ځواني وکړه، ځکه هر چا که د پیریانو ملکه ښکل کړې وای، سمدستي په ډبرینه مجسمه بدلېده. بنجامین له باغوانه مننه وکړه او مخ په کوهي روان شو. له شپږ اووه ساعته مزل وروسته یو وچ کوهي ته ورسېد. کوهی دومره ژور او تیاره و چې تل یې نه ښکارېده. د کوهی په سر په هوا کې یوه بته چې خورا لوی و سورونه یې و، راتاوېدله. با تره کوزه شوه. بنجامین پری خود چه تر تخرگلاندی ننوزی او کوهی تا یه کوز کری. لوی بطی بنجامین پا تخرگینی ولی کوهی تاور کوز کرد. لاندی پا کوهی که دوین جونی ولاری وی چه السینا جادوار بندی کرده و او بندی وی. بنجامین ور تا وویل داده استاس شال او ده سروز رو منه او بیا ده بطیل وزر را کوز شو. بنجامین ورته وویل تاسې نور آزادی هستی. کله ما سره ځی دلته د بدی تر تخرګ لاندې ننوځئ. شهزادګۍ چې بې حده خوشحاله شوې وې له بنجامین سره د بدی تر تخرګ لاندې ننوتې او له څاره ووتې. بته ډېره لویه وه، والوته والوته او هغه ځای ته ورسېده چې د بنجامین آس ولاړ و. دلته بنجامین له بدی سره خدای پاماني وکړه، په خپله او دوی شهزادګۍ ورسره په آس سپاره شول، کور ته روان شول. پاچا خپل ورک زوی او رک شوی تاج دواړه ولیدل، بی هده خوشحاله شو. د زوی مخیتا پا گوندو شو او تاج د بنجامین پا سر باندی کی خود. پاچا وویل تاج د فاتال سینا خطرناکی سیمی تا سفر وکر او تاج د بی تراور دا دی حق دی چه تاج پا سر کری. دا تاج دیستاوی تا یه حق داره. بنجامین لکش ری ملکی سر واده وکر، لدی وروست دوی د خنده خوشحاله او کامیابی جوند کوا.
سمو دلا مخه ته میرمن کلتوري ټولنیز بهیر مشرتابه ترګنده کړی و چې په روان کال کې به د میرمن بهیر درې تنه غړي انګلستان ته ځي او هلته به د شاعرۍ په نړیوال فستیوال کې چې د لندن د سوهیلی بانک مرکز لخوا جوړیږي ګډون کوي. خو وروسته معلومه شوه چې په فستیوال کې یوازې اغلې سایرې شریف برخه اخیستې وه او نور دو تنو ته د سفر زمینه نه وه مساعده شوې. زموږ همکارې مسعودی نیازی د همدې فستیوال په باره کې له اغلې سایرې شریف سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
اوس سره په خپرونه کې میرمن سایرې شریف موجوده ده. له دې نه به پوښتو چې د دې سفر موخه څه وه او آیا د بهیر نور غړو هم په دې غونډه کې ګډون کړی و که نه؟
مننه. تقریبا و اته میاشتې مخکې د انګلستان د ساوت بانک سنټر له خوا نه موږ ته ایمیل راتلو چې باید بهیر او بهیروالې په دې فستیوال کې برخه واخلي. البته دا فستیوال هر کال دایریږي او خصوصا هغه هیوادونه چې په هغې کې پسله جنګ ځپلي دي او صحیح هیوادونه او د نورو هیوادونو په دې کې برخه اخلي. او سږ کال میرمن کلتوري ټولنیز بهیر سره دوی په تماس کې شول چې باید په دې فستیوال کې برخه واخلي. بغیر د مانه یعنې د مسؤولې په توګه دوه نفره شاعران بلل شوي وی هلته چې دوی د دیویزی اخستنو د مشکل سره مخامخ شوی. دوی ونه کول شول چې په دې فستیوال کې برخه واخلي. چې دوی د دیویزی اخستنو د مشکل سره مخامخ شوی. دوی ونه کول شول چې په دې فستیوال کې برخه واخلي. البته تاسو خبرې سي دیویزی اخستل به خصن اروپایي هیوادو ته په افغانستان کې مشکل ده. دوی د انګلستان د مربوطه ارګان ټول مصارف د درو کسانو دوه نفر شاعرانه او زما په شمول موږ یعنې ویزې لپاره باید ګاونډیو هیوادو ته هند ته یا دوبۍ ته باید تللي وای. چې هغې جملې نه موږ هند ته لاړو مصارف د دوی په غاړه وو او خپله د فستیوال کې د ګډون څومره ورځې چې وې د هغې مصارف په شمول موږ دوی مصارف تادیه کړل او موږ هند ته لاړو. متاسفانه چې دوه کسانو ته یې ویزا ورنکړل شوه او زه هلته لاړم. فستیوال په مجموع کې دوه ورځې وو خو نورې دوه ورځې تقسیم اوقات جوړ شوی و چې زه باید د افغانستان د میرمنو په برخه کې او خصوصا د ادبیاتو برخه کې چې په مختلفو راډیوګانو کې خصوصا بی بی سي کې زه دوی ته معلومات ورکړم. د خوشحالۍ ځای دا و چې په دې فستیوال کې د عمومي ټایټل یا د عمومي موضوع د افغانستان لپاره ځانګړی شوی و او عمومي بنر د دې فستیوال افغان پولیسو چې سلای درلوده او په سلا کې ګل د سمبول په شکل کې ښودل شوی و چې د خپل ذات کې د دې نمایندګي کوله چې افغانان د سلا او د خوشنط او د منفي مسایلو سره علاقمند نه دي، بلکې دوی په ادبیاتو کې د شعر په ژبه دوی دا مسایل غاندي. او سبا ورځ چې اساسي ورځ د فستیوال و په غې کې په لنډۍ باندې لکه د ګردي میز په شکل سره زه وم او څوک چې کته سو پیاد وي تقریبا دوه درې کاله مخکې هغه امریکایي ژورنالیست و چې افغانستان ته راغلی و په میرمن بهیر کلتوري بهیر کې برخه اخیستې وه او خپله د بهیروالو په مرسته دي لنډۍ راټولې کړې وې. ولایاتو ته تللي وه، قندوز ولایت ته، زابل ته، هلمند ته او خپله کابل ښار کې مختلفو ساحو ته تللي وه لنډۍ راټولې کړې وې او بالاخره دغه ټولې لنډۍ په انګلیسي ژبه دي ترجمه کړې او د کتاب په شکل سره چاپ شوی وی چې په دې ګردیم اس کې زه او اساسي ملمنو زه او د ایلیزا د ژورنالیست او چې د لنډې پښتو لنډې په انګلیسي ژبړلې او بیا کتاب چاپ کړی وو. نو په دې کې بیا د لنډې په حق له معلومات ورکړل شول په انګلیسي لنډې ولوستل شوې دغه مفهوم محتوا ما په خپل ژبه ویله او بیرته په انګلیسي ترجمه شوه. په البته دا یو تقریبا 2-3 کسان په سالون کې ناستو ورسته بیا په اړوند پښتنه ډیرو شوې بیا په پای کې هغه کتاب ډیر کسانو واخیستو چاچ واخیستو دی منه تقاضا لرله چې تاسو په خپل ژبه په کتاب کې باید ولیکئ موږ ته ډلې کې کسان دوی په پښتو نه پودل مګر تقاضا یې دا چې باید پښتو دوی ته ډلې شي. هغه کتاب چې څومره خرڅ شو 180 پاونډ لګي پیسې وی ډیر پیسې هغه بیرته بهر ته وخت شي ورکړ شي.
میرمن شریف دا هماغه کتاب چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې الیزا په نوم یوې میرمنې چاپ کړی وو
دا هماغه کتاب چې الیزا په انګلیسي چاپ کړی وو او په پای کې لږ څه ټوکه خرڅ شو هغه پیسې بیا خپل یعنی پیسې دي حق دوه مګر غیبی بهر ته ورکړي. دوه مورز بیا هغه ورځ بیا د لندن د خوانځي مختلف خوانځي ځوانان هم راغلي ول تشویر ویلو او هغه ورځ بیا هم په لندې بحث وشو او ښه استقبال وشو د لندې نه او لندې ورته تعریف شو هغه ځکهونکو ته چې کله زه بیرته راغلم د دې د انټرنیټ لار نه دوی په انګلیسي ژبه لندې جوړی کړي وي موږ ته را لګلې چې په غنه بهر به نظر ورکي که څه هم یعنی دوی خپل هڅه کړي و چې لندې وي هغه د جوړښت لمخې لندې وي هغه دیار لسلابه او نسلابه مگر هغه مفهوم چې زموږ په پښتو لنډۍ کې شته یا یعنی هغه د دې لنډۍ کې نه یوازې په انګلیسي کې فکر نه کوم چې په بل هیڅ ژبه کې هغه خوږ آهنګ هغه معنا هغه مفهوم هغه ډېره غټه محتوا په لنډ الفاظو کې په پښتو ژبه کې تر اوسه پورې په لنډۍ کې شته په نورو ژبو کې به زه فکر نه کوم چې په دې په کې به وي. نو دوه ورځې هم دا پروګرام وو دا پروګرام کې د افغانستان د سفارت نه هم څلور کسان راغلي وو زما لپاره د خوشحالتیا ځای دا و چې په دې کتابخانه کې بر علاوه د دې کتاب یو بل کتاب هم و چې په هغه کې لنډې وي او په انګلیسي ترجمه شوی وي او د خوشحالتیا ځای دا و چې په هغه کې د بهیروالو عکسونه هم کې وو. اول عکس د لیمانیا ځای و چې ډېر ښایسته غټ په هغه دوام پختی باندې وو په داخل دغه کې عکسونه وو او دغه لومړی کتاب چې الیزا چاپ کړی وو مطابق د لنډې رسم ورته ایستل شوی وو بیا هغه مجموعه د هغې بیا په یو لنډ فلم په شکل سره هم جوړ کړی و چې په مقدمه کې هغه وروښودل شو یعنی د افغانستان څیره یې د هنر په واسطه د لندن اوسیدونکو ته ورښکاره کړه. دا کتاب دی په درې برخو ویشل دی چې اوله برخه یې مینه ده یا لاو او دوهمه برخه یې بیلتون او درېمه برخه یې وطن و.
آغلی شریف ستاسو په نظر دا فیستیوال د میرمن بهیر لپاره څومره مهم و تاسو څومره وکړای شول چې هغوی ته میرمن بهیر ورمعرفي کړي چې دلته میرمنې راټولېږي د په ادبیاتو او نور ټولنیزو برخو کې کار کوي؟
البته د بهیر تعارف یا د بهیر پیژندګلوي د پنړۍ سطح مهمه ده نه یوازې زما لپاره بلکې د هر پښتنې هر افغان مېرمن لپاره. خو په دغه نه مقدمه زما لپاره مهم ده چې د افغانستان ادبیات د افغانستان خګنی او بدګنی د شیر په ژبه د لنډۍ په ژبه د یعنی هغه د فرهنګ اصلي سیرا مونږ ته خلکو ته څرګند کړو خلکو ته موخه ده دا د موږ ګډون پاکه الته تک د خپل ذات کې فکر کوم چې هم افتخار ده او هم هغه رسالت تر خپل وسه مونږ ده کړی تزوم کن بل بهیر والے یا بل سوګی نو زفه کتن د خپل سات کې لوی لوی لسترونه ده بهیر نه یوازې یعنی د فعالیتونه د کابل په ساته د افغانستان په ساته پاتې نه دي بلکې نړۍ نورو برخو ته هم د دې ورس دل چې د په فستیوال کې برخه اخلي او کیدای شي چې پراتونکو کې بیا هم د فستیوالونو جوړ شي موږ کول شو چې پراتونکو فستیوالو کې بیا هم برخه واخلو او د افغانستان د فرهنګ او ادبیاتو په ځنګړې توګه د شعر او د نثر هم د خويندو لخوا د میرمنو ونده په دې برخه کې نه یوازې هیوادوال ته بلکې نړیوال ته په ډاګه کو
په چارو کې بریالي اوسئ
مانا نه تاسو نه هم
علیکم بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخي طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی
هر شنبه ل درو تر پینزو بجو پوری.